امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، داد امریکا جغ آشنا رادیو ده. زه خلیل خانم. په افغانستان کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر ښځو په شمول په زرګونو استازي د مختلفو ولایتونو نه کابل ته رسېدلي او په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی به دا مشورتي جرګه نن دوشنبه په ورځ پرانیزي. د جمهوري ریاست دولس کاندیدانو په جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې. د دې جرګې د دارالانشأ رئیس عزت الله پیژان د امریکا غږ ته وویل چې ځینو کسانو په دې خاطر جرګه ته تحریم کړي چې د هغوی د خوښې خلکو پکښې د ګډون فرصت ورنکړل شو.
د سولې د مشورتي جرګې پر کمیسیون باندې فشار راوړي چې خپل د خوښ کسان په انتصابي ډول را داخل کړي جرګې ته، چې دا د اصولو خلاف کار و. موږ د صلاحیت هم نه درلودې او په اصولو کې دا نه وه چې موږ انتصابي کسان راوړو. نو دوی د فشار په توګه باندې د دغې الې څخه کار واخیستې او بایکاټ اعلان کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې او بیا بخلاینې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. ویل کېږي چې له ښاغلي خلیلزاد سره به په دغه سفر کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ایلس ویلس هم شاملوي. دوی به نن اسلام آباد ته ورسېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې امریکایي چارواکي به له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیز وړوکو او افغانستان د سولې په اړه خبرونه او نظرونه تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تور لګولی چې امریکا غواړي ایران په ګونډو کړي او د ایران د حکومت لرې کولو لپاره د تیلو تجارت ورتباه کړي. جواد ظریف د امریکا ټلویزیون فاکس نیوز ته په یو مرکه کې دا خبره کړې ده. جواد ظریف زیاته کړي هغوی کوشش کوي چې د خپلو اهدافو لپاره امریکا په جنگ کې ښکېل کړي چې لږ تر لږ د ایران حکومت بدل کړي. جان بولټن د فاکس ټلویزیون ته د جواد ظریف د تورونو په ځواب کې وویل چې امریکا نه غواړي چې په ایران کې حکومت بدل کړي، خو غواړي چې د هغوی چلند بدل شي. په خاصه توګه موږ غواړو چې د ایران د اټومي وسلو پروګرام وربند کړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې سوله د چین د یو کمربند یو لار نوښت لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي پیوستون عمده وسیله ده چې په وینا یې اسلام ته تر ټولو زیاته ګټه لري. عمران خان د یک شنبه پرورځ په بیجنګ کې د مرکزی آسیا هیوادونو یوې اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره ګټوره ده. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د هڅو ته په اشاره وویل چې هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي او هیله مند دی چې یو سیاسي حل لاره به وموندل شي. هغه وویل چې له ولس کلونو وروسته دا لومړی ځل لپاره هلته، یعنی په افغانستان کې، د سولې هیلې پیدا شوې دي. پاکستان پکې خپله ونډه ادا کوي چې طالبان او افغان حکومت سره کښېنوي. عمران خان زیاته کړه چې د افغانستان سوله به پر پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو باندې ستر اثر وکړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان دیاګو په ښار کې یو وسلوال کس د یودانو په عبادت ځای کې پر خلکو ډزې کړې دي. یو ښځه وژلې او درې نور کسان یې ژوبل کړي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په سان دیاګو کې د یهودیانو د فاسد اختر د رخصتیو په اخري ورځ یو 19 کلن ځوان جان ارنس دغې کنیسې ته ورغی او هلته یې ډزې شروع کړې. په خپله د دغې کنیسې مذهبي مشر زخمي شوی او دوه ګوتې د لاسه ورکړي دي. دوه نور عبادت کوونکي زخمی شوي هم دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغې پیښې قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه وایي په دې وخت کې داسې معلومیږي چې دغه داسې یو جنایت دی چې نفرت او د کرکې په اساس به شوی وي او هم د دغې پیښې د قربانیانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندومه. دغه وسلوال سړی د پیښې د ځای نه تښتېدلی و، مګر بیا وروسته یې ځان پولیسو ته تسلیم کړ. د دغې پیښې نه شپږ میاشتې مخکې هم د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبرګ د ښار په یوې کنیسې کې دې ته ورته په یوې حملې کې یولس تنه مړه شوي وو.
وسلوالو کسانو په نایجیریا کې د شنبې په ورځ د تیلو پاکولو درې کارکوونکي تښتولي دي. دغه کارکوونکي د کاناډا، سکاټلینډ او د نایجیریا دي. چارواکو ویل دي چې دا تیره اونۍ کې هم دا دوهم ځل ده چې د نایجیریا د تیلو کارکوونکي تښتول کیږي. د پوځي عملیاتو ویان ډګروال ابراهیم ابوبکر ویل دي چې دغه وسلوال کسان د تیلو د صفاکورو په مرکز یې سر وختي شاخوا ته به جبرت کړی وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي جاپان به د امریکا د موټرو چلولو په فابریکو کې 40 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. ټرمپ دې هم د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی ستاینه وکړه چې جاپاني موټر چلوونکي تشویق کړي چې په امریکا کې زیاتې موټرې جوړې کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د خبرونی لمړی رپورټ اوري. په افغانستان کې د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او ګڼ شمیر خزو په شمول په زرګونو استازي د مختلفو ولایتونو نه کابل ته رسیدلي او په مشورتي لوی جرګې کې به ګډون وکړي. په موکړې د حکمت سروش رپورټ ده.
ټاکل شوی د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې جرګه کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي چې د سولې د تعریف په اړه خبرې وکړي او همدارنګ له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې سری کرښې مشخص کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه د ټولو افغانانو پر مشوره ټینګار کوي او وایي چې سوله په یو ورځ نه سراتلای.
سبب تفصیل ان شاء الله تعالی په مشورتي لوی جرګې کې غږیږي.
د سولی مشورتي لوی جرګې غړي چې ډېر سلنه شزه دي تمه لري چې مشورو ته درناوی وسی.
جرګې مهم ولای پغه چا پر اجرایوي خو پورې اړه لري چې دې بیا د جرګې پریکړه ته ارزښ ورکوي کې نه ورکوي.
بلخوا د ولسمشریزو ټاکونو دوه لسنو ماندانو دا جرګه تحریم کړه او وایي چې د سولی مشورتي لوی جرګه د سولی لپاره د ګټي پر ځای خند جوړوي.
در صورتي کې تصامیم
په هغه صورت کې چې پریکړه د خلکو د مشورې خلاف د سبوتاج په موخه د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف وي، د دولسو انتخاباتي ټکټونو او سیاسي حزبونو دویم ګام به د افغانستان د خلکو د یوې لویې جرګې جوړول وي.
خو د سولې مشورتي لوی جرګې دارالانشا وایي چې د سیاسي اشخاصو تحریم به د دې جرګې پر پایلو کوم اغیز ونه لري.
د سولې د مشورتي جرګې پر کمیسیون باندې فشار راوړي چې خپل د خوښ کسان په انتصابي ډول را داخل کړي. جرګې ته چې دا د اصولو خلاف کار و، موږ د صلاحیت هم نه درلودي او په اصولو کې هم دا نه و چې موږ انتصابي کسان راوړو. نو دوی د فشار په توګه باندې د دغې الې څخه کار واخیستي او بایکاټ یې اعلان کړي.
د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا پیل سي او څلور ورځې به دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه پیلېږي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسن مرستیال ضیاءالحق امرخیل ویلي دي د ځینو سیاستونو د مشورتي جرګې په پریکړو خاص تاثیر نه لري. امر خیل امریکا غک سره په مرکی کې داسې ویل:
خوشبختانه د جرګې لپاره ټول تخنیکی او لوجستیکی تدابیر نیول شوی دي، بشپړ شوی دي او د ولایتونو د جرګې ټول غړي را رسیدلي دي. د مرکز نه هم چنان تب شوی دي. ان شاء الله خدای کول سبا به له خیره موږ تاسو د دې شاهد وو چې جرګه به افتتاح کیږي، جرګه به د څلور ورځو لپاره دوام کوي او په دې جرګه کې د افغانستان د ټولو اقشارو پرګنو او قومونو نمایندگان موجود دي. د ولایتي شورا ټول غړي شامل دي، د ولسي جرګې غړي شامل دي او همدارنګه د مشرانو جرګې غړي شامل دي. نو دا جرګه هم له کمیت له لحاظ او هم د کیفیت له لحاظ په معاصر تاریخ کې یوه ستره جرګه ده. همدارنګه په دې جرګه کې 1.5% ونډه مو خویندو ته ورکړې ده، ځکه دوی اصلي د قربانیان دي، مستحق دي چې دلته نمایندګان ولري.
بله امرخیل صاحب، څومره اساسو تر اوسه پورې نوم لیکنه یا ثبتنام کړی دی؟
که معلومات زلر 2500 نه زیات غوړ تر اوسه پورې نوم لیکنه شوي ده. کارتونه ورته توضیح شوي دي، په کمیټو باندې ویشل شوي دي، اوس هم جریان لري. ځینې خویندورونه چې پاتې دي هغه به په 2 ساعتو کې تکمیل، 3 ساعتو پورې او ان شاء الله د سبا لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي.
بله، تاسو د هیواد د مختلفو اقشارو یادونه وکړه چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي. په داسې حال کې چې ځینو سیاستوالو او ګوندي مشرانو د مشورتي لوی جرګې سره مقاطعه اعلان کړې ده، فکر نه کوي امرخیل صاحب چې دغه مقاطعه اعلانول به د جرګې د اصلي بحث مسیر بدل کړي؟
اول خو موږ هیله من یاسو چې سیاسیون د جرګې سره بایکاټ ونه کړي، مقاطعه ونه کړي، ځکه چې دا جرګه د ټول لپاره راغوښتل شوی ده. دا جرګه د ولس له منځه جوړه شوې ده. دا جرګه نه کوم سیاسي بحث کوي او نه د حکومت د مودي د تمدیدو بحث کوي او نه همدارنګه ټاکنیز بحث کوي، بلکې یوازینی یو کمپاین کوي چې هغه د سولې کمپاین ده. او هغه فکر کوم افغانان په اوسني وخت کې د هر څه نه زیات د تاړتیا لري چې سولې لپاره کمپاین وکړي. اما که بیا هم دوی تاکیدان مقاطعه کوي، ګډون نه کوي، زه په زغرده ویلی شم چې د جرګې اصلي غړي د ولس نمایندګان دي، سیاسیون او همدارنګه د ولسمشرۍ کاندید نماندان
او همدارنګ وزیر صاحبان په هیڅ منو غدون کی نو کملمانه غدون ونه کی او اصلي غدون کوون کی غړي دي چې غړي غدون کی څه فکر کوم چې په مسؤلیت هیڅ کوم منفي تاثیر نه کوي او 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 جرګه په شکل مختلفه.
بله امر خل سیب کچیر ته د لوی جرګي مخالفین او غچا چور سره مقاطع اعلان کړي په خپل دریز و دریږي د مشورتي لوی جرګي په پریکړه به څه تاثیر ولري؟
یو موضوع غواړم په غرض سره وایم چې هغه دا ده چې مونږ دلته د ولس استاد راغوښتي دي او وي ژوند او د هغې ورځې نه چې په ولایت کې ټاکنې تر سره شي د انتخابات کې د خپل نمایندګانې معرفي کړي دي د سیاسي نو د پریکړو نه وروسته
د امنیت په برخه کې ولس ته څومره ډاډ ورکولی شي چې مشورتي لویه جرګه به په پوره امنیت او ډاډمنه توګه ترسره شي؟
خوشبختانه د منګ پاتور امنیتي ارګانونه او همدارنګه د هغوی غړو موږ ته اطمینان راکړی ده چې د جرګې ته کافي تدابیر نیولې دي، هماهنګي موجود ده او 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 د جرګې د کمیسیون سره په ګډه باندې کار کوي. خدای کول په یو ډاډمنه فضا کې به دا جرګه ترسره کیږي، ځکه چې هم ولس هم کار ده، هم امنیتي ارګانونه تدابیر نیولې دي او هم همدارنګه افغانان لیوالتیا لري چې د جرګه کې د سولې غږ دي. خدای کول جرګه به په یو ډاډمنه فضا کې ترسره شي او پایلې به د افغانستان په خیر وي، د افغانستان دردیدل ولس په خیر وي.
ډیره مننه امر خیل صاحب، کورم ودان
تاسو نه. امر
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په کابل کې یو شمیر افغانانو د امریکا غږ آشنا رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي. تاسو ته په دې رپورت کې دراوړو.
مونږ یې دا جرګنه دا غوښتنه لرو چې دا جرګه چې دا سولې جرګه شي باید دوامدار سولې شي، د سنې چې موقع سولې شي دوامدار سولې شي. نور افغانستان ملت د افغانستان ملت چې دا ډېر ترنجونه لري باید دا سولې د سولې راشي چې باید دوامدار سولې شي.
اغه مين دی غږ واوري چې خپل زمان د لاس ور کوي، دا غه خويندو غږ واوري چې خپل ورونه د لاس ور کوي. نور دغه د یتیمانو د چغو ژغ، دغه د شهیدانو د ځوانانو د شخولو وس او حوصله د افغانانو لپاره سنورت لید.
ودا مرخد پیش له مخه ډیر خوش بینو وس چرالو وس خو چندان خوش بین نه لرو وس علاص وس شو راسه نه ده خو تر وسه پوره چې مر ودا دغه ته ګورو ودا ترتیب ته ګورو چې ټول سیاسي عذاب او اختلاف تو کې او هغه نه دي په خپل یان د سولې د شورا رئیس لا تعمیر کړه هغه لا وغندره ده هغه د سولې د شورا رئیس دي.
او زما خپګان ډیر زیات پدې کې دي چې محترم استاد خلیلی چې د سولې شورا رئیس دی نن سهار زه خبره شوم چې هغه هم تحریم کړی دی د جرګه، او دا ډیر غټ سوال پورته کړی د خلکو په منځ کې چې استاد خلیلی خپل د جرګې مشر دی، د سولې شورا مشر دی او دای والدې کار کړی دی، او زه ډیر خپه یم پدې کار باندې.
ځکه چې خوشبيني یو چې دا دی یو کس هیله نه ده، بلکې ټول جنگ زپلی او محروم خلق د جنگ پایته خوشبین دي او نور نه غواړو چې دا پاکه خوره وران شي او خوځار شي.
د په زمنګ ټوله هله او ارزو دا ده چې افغان میرمن د دې پروسه شریک ووسی چې تر څو پورې موږ واقعا هر افغان په دې پروسه کې شریک ووسی او په لبه ان شاء الله مثبت وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. پاکستان د شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې سوله د چین د نړیوال کمربند او سړک ابتکار یا بی آر آی لمخې د مرکزی آسیا د ملکونو سره د اقتصادي ارتباط په زیاتېدو کې مهمه ده. خبریال ایاز ګل په دې باره کې رپورت را لېږلې. زامن مومند د تلولي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په بیجینګ کې د تجارتي مشرانو غونډې ته ویل چې د مرکزی آسیا د ټولو هیوادونو مشرانو تیر هفته د چین په پایتخت کې د بی آر آی په دوهم کانفرنس کې برخه اخیستې وه او دوی اکثرو د افغانستان د سولې او هم په هغو ګټو باندې خبرې وکړې چې سیمې ته به ورسوي. دا به د افغانستان په ګټه وي او تقریبا د څلورو لسیزو د جنگ نه وروسته افغانستان په یقیني توګه سولې ته ضرورت لري، مګر دا به په پاکستان او د مرکزی آسیا په هیوادونو باندې تاثیر ولري. خان ویلی په افغانستان کې سوله به د پاکستان او مرکزی آسیا ترمنځ ارتباط زیات کړي او البته چین سره نښلول کیږي. د پاکستان مشر بیا څرګنده کړه چې د دغه هیواد په افغانستان کې د سولې د پروسس سره مرسته کوي. دا ښکاری چې د امریکا هغو کوششونو ته اشاره کوله چې غواړي د طالبانو په شمول د بین الافغاني ډیالوګ له لارې جنجال پای ته ورسوي. تقریبا د 12 کالو نو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې امکان پیدا شوی دی. پاکستان اوس د طالبانو او افغان حکومت د خبرو میز ته په راوستلو کې خپل رول لوبوي او خان هیله مند او ټینګار یې وکړ چې سیاسي روغه جوړه به وشي. چین په پاکستان کې د برېښنا کوټونو په بنیادي کارونو او پرمختګ کې څه باندې 19 میلیارد ډالر پانګاچونه کړې ده او د جنوبي آسیا د ګاونډي هیواد سره مرسته کوي چې د ترانسپورټیشن خپل شبکې اصلاح او د انرژۍ د کمښت غم وخوري. دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د 2 میلیارد ډالرو د چین پاکستان دوه اړخیز اقتصادي دالیز همکاري افغانستان ته غځوي چې د بی آر آی د ازمیختي پروژې په حیث ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سیاسي پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد د طالبانو په افغانستان کې د داخلي خواوو او د جنگ ځپلي هیواد د شاوخوا هیوادونو سره د خپلو دوامدارو خبرو په باره کې د پاکستان د مامورانو سره د سلام مشورو لپاره نن د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د کالیفورنیا د ایالت د سان دیګو په خار کې یو وسوال په دزو کې یو خزه وجلی او درې کسې زخمیان کړي. په موکړې دی رپورت ته
په سان دیګو کې د يهودانو د فاسد اختر د رخصتۍ په اخیری ورځ یو 19 کلن ځوان جان ارنس د کنيسې ته ورغی او هلته د ځی شروع کړی. یو عیني شاهد ویلی دی چې لوري ګلبرټ هغه یو عبادت کوونکی وو چې ځان د خپل مذهبي مشر مخې ته واچو چې په دغه وخت په دز ولګیت او مړ شو. په خپل د دغه کنيسې مذهبي مشر زخمی شوی او دوه ګوتې د لاسه ورکړی دي. دوه نور عبادت کوونکي زخمی شوی هم دي. د دهن کورنۍ د اسرایلو د صدر د خار نه سان دیګو ته راغلی وو. د خار د غزې تړانګې په سرحد کې پروت دی چې هر وخت د فلسطینیانو د راکټونو هدف وي. د کورنۍ غوښتل چې په دې طریقه د فلسطینیانو د ډزو نه پامن کشي نو سان دیګو ته راغلل. د دغه کورنۍ یو غړی ګل پاسټرک د دغه ډزو په وخت کې د کنيسا کې وو. هغه وایي
انی
ایتی با کنيسا لبې تک نه سات ادوار ریشون شانی انی وایي چې په دغه وخت کې منډه کړه او ځانې د یو میستر شاه پټ کړ. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د دغه پیښې قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه وایي
At this moment it looks like a hate crime.
دی وخت کې داسې معلومیږي چې دغه داسې یو جنایت دی چې نفرت او د کرکې په اساس بشوي وي او هم د دغه پیښې د قربانیانو سره خپل جوړه خواخوږي څرګندومه. دغه وسله وال سره د پیښې د ځینې تختیلې و مګر بیا ورستوي ځان پولیس ته تسلیم کړ. د دغه پیښې نشپګ میاشتې مخکې هم د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبرګ د ښار په یوه کنيسې کې د تورته په وی حمله کې ولستنه امر شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
په فرانسیس د شنبې پورس په لیبیا کې د هغه کمپونو نه د مهاجرو د ایستل غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دغه ملک کې جنگ پراخیږي. د امریکا غک خبريالي عيسى بيلک کوکلي رپورت را لګلې زامن مومندي د تلولي
په پورتکان کې هوارینو ته منسوب قصر لکړکينه خبري کول.
بینویتو اونیروي ا لا ميا پريګيرا پر اي پروفوي کې سي تروانو نهي سنتري د دټنسيونه ان ليبيا لا کوي سيټواسيونه جا مولټو گراوي اي ريسا انکورا پيو پريکولوسا دال کنفليټو ان کورسو.
زه تاسو ته بلنه درکوم چې د مهاجرو لپاره د ما سره په دعا کې ګډون وکړي چې په لیبیا کې د توقيف په مرکزونو کې دي او د دوی حالات له پخوانه ډیر جدي دي. حتی دوامدار جنگ لا نور خطرناک کړی دی. زه په خاص ډول د خوځو ماشومان او ناروغانو د استلو غوښتنه کوم چې څومره زر ممکن وي هغه مره زر د بشري دالیز للارې وستل شي. پاپ د هغو کسانو لپاره دعا وکړه چې په دې وروستیو وختو کې په جنوبی افریقا کې په سیلابونو کې مړه شوي دي. پاپ فرانسیس بیا وایي
پریګیامو انکه پر کوانتی هانو پرسو لا ویتا او هانو سوبیتو گراوی دانی پر ایل ریسنته الوویونی ان سودافریقا. Anche questi nostri fratelli, non manchi la nostra solidarietà e il concreto sostegno della comunione.
موږ د هغو کسانو لپاره هم دعا کوو چې مړه شوي دي یا یې له تازه وخت له سیلابونو نه په جنوبي افریقا کې له جدي ویجاړیو نه کړاو ګاللی دی. زموږ د غرونو سره زموږ پیوستون او د بین المللي ټولنې مشخص ملاتړ ملګری دی. پاپ فرانسیس په واټیکان او د مسیحي اختر د دوهم یکشنبې په مراسمو کې د سنت پیټرسبرګ په میدانګي کې د غونډې په پای کې عبادت کوونکو ته وینا وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې تیر هفته د ترابلس جنوب پلو ته د تاوتریخوالي د پراخېدو نه وروسته د توقیف له مرکزونو نه 315 تن افریقایي مهاجر ایستلي وو. جنرال خلیفہ هفتاد تا وفادار قوا او د شنبه په شپه د لیبیا په پیتخت ترابلس باندې هوایی حمله کړې وي او د سیال حکومت په ختیځ کې په خار باندې خپل حملو ته دوام ورکړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د پاسون کوونکو نه تنگ راغلي دي. په موکړې د ابراهیم رحیمی رپورت ته
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر د لوګر په ځینو سیمو کې هم حکومت یو شمیر ځای خلکو ته د امنیت د ټینګښت په خاطر وسلې ورکړي، خو خلک وایي چې دا پاسونوال ورته په سرخوګي بدل شوی. د لوګر د مهاجرینو د خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو چې د اعتراض په توګه راټول شوی وو د خپلې سیمې پر پاسونوالو یو انتقاد درلود چې ګواکې د عام خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی.
مانم بهرام جان د شارک اوسودین کې وکلی کوسو یی ګرځي د سنگوریانو پونم هواي پیرونه کې مالونم لګيږي شمسيانه ولګيږي اوس موږ ماوین صاحب تراول باورز باندې هغه موږ ته وایي تاسو خپل اربکای عسكر ورکي مو خپل کور نه لرو په کلاګا پردوی کلاګانو کې پراته په خیمو کې پراته خپل سرپنان لرو موږ څنګه اربکای ورکو مو خلک مزوري پسې تلي خواري پسې تلي دي کندریو مټرواني کې
د پولی عالم اوسیدون کې اندېښنه سرګندوي چې د پاسنوالو له کبله یې ژوند ورځ تر بلې تریخېږي، ان تر دې چې د خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي. د دوی په وینا پاسنوالي په مختلفو نومونو ځوروي. دغه خلک وایي چې په دې اړه له امنیتي منصبینو او نور حکومتي ملکي چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو زیاتوي چې د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه عملي ګام نه دی اخیستی.
راغلی له پاکستان له دوبندین اتلی پاکستان د څلويخ کالم له پردی بیرغ لاندې عمر تیر ک چې خپل بیرغ تراغلو څوکم تر لاندې نه پری دی څوکم د طالب پنوم یو جای ټکی دی بل پنوم بل جای ټکی مګل لوړپور چارواکو نه دا وختنه رسې په مګ باندې رحم وکي.
دغه پوښتې چې شروع شوه ورا دا مرګونه خو شو یو جلکی مړه شو کلنه دا خځه وس بیګنی لګیدل دا د پوښتې صحې سره لاندې دا دوی وس د طالب خبره کینه طالب ستنه بل ستنه بل ستنه.
په خپل پاسنوال د خلکو د یاد نیوکې پاړه سنه وایي، خو د لوګر دی ولی ویاند لونګ دیدار آشنا رادیو ته وویل چې دا ستونزه له دوی سره شریکه شوه او څیړلو ته پلاوی هم ټاکل شوی.
د ولایت مقام رهبری یو پلاوی ټاکلې تر څو نن شي دغه پوسټال نږدې ورزوي او هغه ستونزې چې دولت پر وړاندې راپورته شوي حل کړي.
که څه هم په ټوله کې د ملي یووالي حکومت د امنیت په ټینګښت کې د ولسي پاسنوالو رول مهم بللی، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ملیشیي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باور ته زیان رسولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون په کابل کې د سور اتمه د پخوانیو مجاهدینو د بری ورځ ومنځل شو. پام وکړئ د اکرام شنواری رپورت ته.
د ډاکټر نجیب الله پر رژیم د پخوانی مجاهدینو د بری وشتمه کلیزه نن په ارک د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. ویش کال وړاندې په همدې ورځ وخت د پخوانی مجاهدینو د رسیدلو سره سم د یو شمېر پخوانی مجاهدینو د ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړې پیل شوې چې دغه جګړو ستونزو په تیرو ویش کلونو کې په یو ډول او یا هم په بل ډول دوام موندلې چې تر ډیره د پخوانی مجاهدینو ډلې د دغه جګړو د پیلېدو لپاره ګرمې ګڼل کیږي او پرې سخت انتقادونه کیږي. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارک جوړې شوې نننۍ غونډې ته په معنا کې ویل چې جهاد د افغان ملت یوه حماسه وه او ملت هم پرې ویاړي.
جهاد ته او مجاهدینو ته په سپکه کتل، ځان پلارونو او نیکانو ته په سپکه کتل دا په هیڅ صورت موږ د منلو وړ نه دي او د دې د ټولنې د منلو وړ نه دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل په کلونو کې د جنگ او جګړو له امله دغه هیواد ته په بیساري ډول د انساني تلفاتو د اوریدو سربیره $200 میلیارد زیان هم رسیدلی دی. ښاغلی غنی ویل چې په دغه دوره کې د شاوخوا 1.5 میلیون وژل شوو افغانانو وینې ته د درناوي لپاره ښه اقدام به دا وي چې په افغانستان کې د نوري وینې تویدنې مخه ونیول شي. جمهور رئیس غنی 2 کاله وروسته د پخوانیو مجاهدینو د بریا د 10مې کلیزې د لمانځلو لپاره د پرتمینو مراسمو د جوړېدو په خاطر د یو سوند جوړیدو وړاندیز هم سر ډیره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سرګندونی د پخوانی مجاهدینو د یومش استاد عبدالرب رسول صاحب سرګندونو په جواب کوي چې خاغلی صاحب له جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله څخه وغوښتل چې مجاهدین د لپامونه غورځي.
آزردگی مجاهدین باز بسیار برتان قیمت تمام خواهد شد.
دیوانه ته پخوانی مجاهدین یو بل مشر گلبودین حکمتیار هم خپل وینا کې د پخوانی مجاهدینو د ډلو لخوا خپل منځي جګړو کې د کابل خار او نور خارونو د ورانولو د تورونو په اړه خبرګون خود او ویل چې کابل هغه چا وران کړی چې ټول افغانستان وران کړی دی.
ما ډېرې برخې خپل سترګو لیدلې د جهاد په دوران کې چې لار کلی تیر شویم په هغه کې مې آباد ولاړ دیوال نه دی لیدلی، روغ سقف مې نه دی لیدلی، کورونه نړېدلې، دیوالونه نسکور شوي. دغسې له پکتیا، لوګر، وردګ میدان، بامیان، پروان، کاپیسا، لغمان، کونار، دا ټولې سیمې په پښو په خپلو سترګو لیدلې او چې هر کلي ته تلم وران کلن موندلی 1.2 میلیون لږ تر لږه. هماغه چې دا 1.2 میلیون کورونه یې وران کړ په پای کې کابل هم وران. عجیب ده چې د دې ورانی تور مجاهدینو ته منسوب کړي. واقعیت دا دی هماغه چې دا ټول افغانستان وران کړی په آخري انتقام یې له افغانانو واخیستل او دا کابل ښار چې لارو رمټ پاتو دا یې وران.
د نن څخه ویش کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله رژیم د ځواکونو سره د پخوانیو مجاهدینو د ډلو د اوږدو جګړو وروسته دغه رژیم ړنګ شو او پر ځای د مجاهدینو حکومت رامنځته شو. طالبانو په 1996 کال کې د پخوانیو مجاهدینو د حکومت له ځواکونو د کابل ښار ونیو، خو دغه حکومت پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یرغل پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ثور اتمه په افغانستان کې د ثور دومې د غمیزي دوام بولي. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر امریکا اشنا را لوټه ویل چې څور داتې می پاجه د ملګرو ملتونو د سولې د پلان د ناکامېدو لامل رامنځته شو.
د سولې یو پلان مطرح شوی و چې هغه د دینی سیوان د پینځپتري پلان په نامه مشهور و چې لږ سره د افغانستان دولت د ډاکټر نجیب الله تر رهبرۍ لاندې هم موافقت وکړ. دنیا هم د دې ملاتړ کاوه. په ډېر خوشحالۍ په پاکستان کې نقشه د دغه پلان د ناکامولو هلته جوړه شوله او د ډاکټر نجیب الله په مخالفت کې د تاسو سره داخل د نظام نه په تحریک دي روسانو چې په هغه وخت کې وګورم په دې کې نقش درلود او هغه پلان د سولې ملل متحد ناکام شو.
په افغانستان کې یو شمېر ډلې د ثور اومه او اتمه دواړه غندي وي چې افغانانو په دغو دوه رژیمونو کې ښه ورځ نه ده لیدلې او په دواړو دورو کې افغانان د ډېرو ناخوالو او کړاوونو سره مخ شوي.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنه شافیا سردار.
په دې ځای زموږ خبرونه ختميږي. په دې هله چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي، د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوي.